دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه
واوري السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د دوه تړون پر اساس خپل ځواکونه د مې د میاشتې تر لومړني نیټه له افغانستان څخه وباسي زمیر کابلوف پرون د چهارشنبه پروس په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ماسکو د کانفرنس نتیجې د رضایت وړ دي او د افغانستان سولې بهیر تازه کړی دي شغلی کابلوف له واشنگتن څخه وغوښتل چې د امریکا طالبان په موافقه کې چې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر وخت لاسلیک سیوی د ټاکل سیوی ضرب لاجل پر اساس امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وباسي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې د افغانستان څخه د مې درمیاستې تر لومړۍ نیټې پورې د امریکایي ځواکونو استل شایي مشکل وي دغه څرګندونې په داسې حال کې چې د دوه د موافقې پر اساس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استلو نیټې ته ډیر کم وخت پاتې دی او د طالبانو ډلې ویل دي کترمۍ تر لومړۍ نیټې پورې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ونوزي د واکېبو مسولیت به د امریکا پر غاړه وي د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن د ناتو سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په اخیری ورځ په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان په اړه چې امریکا هر پریکړه کوي هغه به افغانستان ته د ناتو متحدینو چې ځواکونه افغانستان ته استولي د غوي سره به د مشورو ورسته کوي د امریکا د بارنو چار وزیر ویل چې د افغانستان په مسلې تر اوسه خبري جاري دي او د دې خبرو یو مهمه برخه د ناتو په سازمان کې د خپل متحدینو خبري اوریدل هوا غوته د امریکا فکر رسول دي په دې موخه د ناتو عمومي منشي یانس سترونبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه ویل چې د اوږدمهاله سیاسي حل یوازینی لار هم ده خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره باید ټول اړخونه په شنیت مذاکرات وکړي په تشدد کې کمی راولي او طالبان باید د القاعده ډول تراګر وډل لاټړ باید ختم کړي په میانمار کې د شپږ سو څخه زیات هغه زندانیان خوشی سول چې په دغه یوات کې د پوزي کویتا ضد مظاهرو پر مهال نیول سیوی وو په خوشی سو بنديانو کې د اژانس فرانس پریس اکاسم شامل دي چې دغه اعتراضونه راپور کول په میانمار کې د تیری فروری میاشتې له کویتا وروسته هر ورځ دغه اعتراضونه روان دي د کویتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آن سانګ سوچی زندانی سو او دغه یوات چاري پاوز په خپل کنټرول کې واخستي د کودتا لپاره اعتراضونه کې تر اوسه د 2000 څخه زیات کسان زندانی سیبي او نږدې 250 وژل سیبي دي تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دیړه سړي دی ویلي د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې د چهارشنبه پر ورځ یو نوې پرمختګ دا وسو چې یو محافظه‌کار اسلامي ګوند هم د پارلمان څوکۍ ګټلی او داسې ښکاري چې د ګوند مشر کېدای شي د حکومت په جوړیدو کې مهم رول ولري منصور عباس او د هغه رام ګوند د نور عربي سیاسي ډلو په پرتله د حکومت برخه جوړېدلې نه دیرت کړي هغه د اسرایلو رادیو سره د خبرو پر مهال ول چې موږ دې ته تیار یو چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او یا د مخالفینو سره کار پیل کړو په داسې حال کې چې د چهارشنبه پر ورځ 90% رایې شمیرل سیبي د رام ګوند کې دایسي د پارلمان د یو سل شل چوکیو څخه 15 وګټي په اسرایل کې په تیرو دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره د سه‌شنبه په ورځ انتخابات وسول او د انتخاباتو ابتدایي نتیجې شي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند او نه مخالفینو اکثریت ترلاسه کړی دي او دا ښکاري چې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به یو ځل بیا مذاکرات اسانه نه وي د لیبیا امنیتي منابعو اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د غیوا د ملیشو یو مشر محمود الورفالی چې د جنگي جرمونو د ترسره کولو تور باندې لګیدلی وو او د جرمونو نړیوالي محکمې ته مطلوبو په بنغازی شهر کې وجل سوې دي ورفالی د لیبیا په ختیځ کې د یوې وسلواله ډلې مشر خلیفه افتار ته وفادار وو هغه د خپل د اکازوی ایمن سره یو ځای هغه مهال وجل سو چې نامعلوم وسلوالو دغه پر موټر دزې وکړي یوې امنیتي منابع ویل دي چې په برید کې دغه دوړه کسان سخت زخمیان سول او د بنغازی روغتون ته د رسیدو لمخې یې سا ورکړه د جرمونو نړیوالي محکمې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د غد نیولو دوسیه جاري کړې و په غد تورو چې په 2018 او 2018 کلونو کې په شخصي توګه په وو مختلف واقعیاتو کې د درې دیش کسانو د وژلو امر جاري کړی و د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د پنځشنبه پر ورځ د اروپای اتحادیه د مشرانو په ویډیو کانفرنس کې ګډون کوي د 2019 میلادي کال را په دی خو لومړی ځل د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشرزه کې برخه اخلي د اروپای شورا رئیس شارل میشل د سه شنبه پر ورځ ویل چې د اروپای شورا غونډه د جو بایدن هرکلی ته لیواله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په براکسلز کې د ناتو د عمومي غونډې په څنډه کې په یوه جلا غونډه کې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مورود چاوش اوغلو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې ښاغلی بلینکن د اس 300 په نامه د توغندیو د هوایي دفاعي سیستم چې ترکیه د روسیې نه اخستی امریکا غواړي چې وې نه ساتي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی بلینکن په دې غونډه کې د شوز سره د زور زیاتۍ د مخنیوي او مبارزې د کنوینسن نه د ترکیه د وټولو په پریکړه هم اندیښنه وشو ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا رپورت لري چې جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي په لاره کې د امریکا لخوا د موقت حکومت وړاندیز ته په اشاره وایي چې اوازې، کاغذونه او طرح راځي، خو افغانستان به پر خپل دریز پیاوړی ولاړ وي. حکومتي سرچینو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې جمهور رئیس به د اوربان په بدل کې له طالبانو سره په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو یوه طرح اعلان کړي، خو وایي چې جمهور رئیس حاضر دی چې د انتخاباتو په اړه بحث وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
ریټرز د افغان چارواکو له خلې خبر ورکړي چې ولسمشر غنی براتلونکې میاشت ترکیه په ناسته کې د طالبانو توربند په بدل کې په شپږو میاشتو کې د ټاکنو د ترسره کولو طرح وړاندې کړي. پارکي حکومتي سرچینې وایي چې ولسمشر تر وخت مخکې د ټاکنو په اړه بحث ته تیار دی، خو د شپږو میاشتو خبره نه مني.
اوازا کاغذا میه ترها میه افغانستان بلکه خود مستقیم بقبل مکان.
د افغانستان د سولې په تړاو بیلابیلې هلې چلی، خو لا هم سولې ته د رسېدو نامعلوم راتلونکی. د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ترکیې د ناستې او د سولې د انتقالي حکومت جوړېدو وړاندیز. طالبان بیا وایي چې یوازې د یو نوي اسلامي نظام په جوړېدو سولې ته رسېدای سي، خو اوس د ولسمشر غني تر وخت وړاندې ټاکنو د طرحې په اړه هم بحثونه ګرم سوي دي چې طالبانو لاله وړاندې رد کړی. ولسمشر غني چې نن یې په نیمروز کې د کمال خان بند په پرانیسته کې خبرې کولې، د سولې راتلونکي ته داسې اشاره وکړه.
سبا چې سولې راسي طالبان له کوم جنه به ځوان کوي، په څه باندې به خوراک کوي، څه به اغوندې؟ دې سوالو باندې فکر وکړه. دا ولس ته وګوره، دا معظم ولس ته، دا نه غواړي شاته لاړ شي.
شنونکي وایي تر وخت وړاندې ټاکنې چې په اساسي قانون کې وړاندیز نه دی سوی، حقوقي نه بلکې سیاسي اړخ لري، او بله ټاکنو د افغانستان د روان کړکیچ د حل بل لار نشته. خو ځینې بیا د موقت حکومت د جوړېدو پلوي دي.
که خدای مکړه تغییر په نظام کې راځي، نو بیا خلاره د دې تغییر داده چې د انتخاباتو په واسطه باندې تغییر راشي، ځکه هر نوع تغییرات باید شفاف اوسي، د خلکو د اراده پر بنسټ اوسي، تر څو پورې چې موږ د دې پر اساس وتوانیږو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو.
نه انتخابات سره موافق یم او نه د امریکا د ګونګو پالیسي او چتر اوسه پورې موږ نه پوهیږي چې امریکا څه غواړي، او همداسې چې طالبان هر شی ردوي او وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو او اسلامي نظام هم نه تشریح کوي، نو په دې رقم باندې موږ هیڅ ځای ته نشو رسیدلی بغیر د دې چې نور هم بدبخت شو.
ولسمشر غنی ویلي که طالبان سبا ټاکنو ته حاضر سي، دوی تیار دي چې تر وخت مخکې ټاکنې وکړي. ښاغلی غنی په وار وار ټینګار کړی چې بل ټاکنو به په هیڅ صورت بل چاته واک پرې نه ږدي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د نیمروز ولایت د کمال خان په بند کې د اوبو د بهیدلو بهیر پرانست. ښاغلی غنی په خپل وینا کې ایران ته د افغانستان او ایران ترمنځ موافقې پر اساس د اوبو د برابرولو ډاډ ورکړ او وی ویل چې ایران ته به له ټاکلي حد اضافه اوبه وړیا ورنکړي. پام وکړی په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ کې د ډیرو اوږدو کلونو انتظار وروسته د کمال خان بند کې د اوبو د بهیدلو بهیر بټنې ته د فشار په ورکولو سره پرانیست.
نوی کال، نوی پیړۍ او نوی ژوند ټولو ته د مبارکي.
جمهور رئیس غنی ویل چې اوس په دا ټولو ته معلومه شوي وي چې حکومت نه یوازې طرحې لري بلکې د طرحو د تطبیق توان هم لري.
ویار لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. والی صاحب دی ویلی دی چې مرغان مهاجر مرغان برته راغلي. زه غواړم مهاجر انسانان برته راسي. بیا درته وایم مهاجر مرغان راسي، مهاجر انسانان د خپل عزت په خپل کور ته راسي.
په دې مراسمو کې د جمهور رئیس غنی سره دغه دواړه مرستیالان د کابینې یو شمېر غړو، د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او په زیات شمېر د نیمروز ولایت اوسېدونکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس غنی د کمال خان د بندو جوړولو په اړه د ایران اندېښنو ته په غبرګون کې وویل چې غواړي د خپل ګاونډي هیواد په باب یو څو ټکو یادونه وکړي. دا چې پخوا افغانان څو او هیواد یې څه لرل او یا نه لرل دا مسایل اوس د تېر تاریخ برخه ده. ښاغلي غنی وویل چې د ایران او افغانستان اقتصاد یو بل پورې تړلی دی او په هیڅ ډول یو بل سره مخالف اقتصاد نه دی.
اوبه مفته چاته نه ورکوو، پیداوار د نیمروز په ایران باندې په افتخار خرڅوو. زه ایرانیانو سره په مذاکره یم چې انشاءالله او تعالی نیمروز نه یوازې د افغانستان کندوی، د ایران کندوی.
جمهور رئیس غنی د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند او اوبو د تړون یادونه وکړه. ویل چې دا تړون ایران سره د ټولو افغانانو تړون دی. هغه ویل چې په تیرو کلونو کې دغه تړون په تطبیق کې ستونزې وې.
بعد از این کلی هلمند دست افغان است، با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بران اوبو غواله او کران اوبو غواله او بل شای را که
حتی سلویخ کال اولاندی در افغانستان او در ایران دو شایی حکمتونو در هلمند اوبو در حق پر مسئله یوی موافقه تا ورسیدل او پا کابل که پدی علی اوتالون لسیک چلمخ ایران تا افغانستان سخت در هلمند سین در اوبو اندازه و تاکل شد. او اثر در دوال هوادو ترمند در اوبو لانجه پس سولیز جوال پایته ورسید. د کمال خان بند چې د جوړیدو کار لومړی په 1915 سلويختم لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل شوی وو او بیا د پخوانی جمهور رئیس محمد داود خان په دوره کې عملا جوړول پیل شو. خو د داود خان د رژیم د نسکورېدو وروسته په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې جنګ جګړو له امله کار په ټپه درېدلی و. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت په 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د دغه بند د جوړولو لپاره د خپلې انکشافي بودیجې څخه پیسې برابرې او پرې عملا کار پیل کړ. چیزن پکی او بو او بهیدلی او دغه بند جوړولو کار بشپړ شو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکلوی چې د دې بند په بشپړېدو څه باندې 111 میلیون ډالر مصرف راغلی دی.
د کمال خان بند چې 250 میلیون متر مکعب د اوبو ذخیره به ولري او د کال به 2018 میلیون متر مکعب اوبه به تنظیم کړي. په ټوله کې به کمال خان بند د نیمروز په ولایت کې 1,40,000 هکتار ځمکه خړوب کړي او زرن شهر ته به د چشاک پاکي اوبه او میگاواټه بارک تولید او 650,000 نفر به مستقیم او غیر مستقیم ډول لیاد باندې څخه ګټه ترلاسه کړي.
د کمال خان بند ایران سره په سرحد کې د پروت نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ چې د ولایت له مرکز زرنج څخه 50 کیلومتر لري پرته ده موقعیت لري. دا بند د هرات په ولایت کې د سلما له بند وروسته د اوبو دوهم سر بند دی چې په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بند جوړولو د کار له پیل څخه تر اوسه د بند پر ساتونکو او کارکوونکو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم نړیوال رپورت. د ایرانی چارواکو لخوا د یو فرانسوي سیلانی د نیول کېدو په وجه د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هڅې ستونزمنې سوي دي. د پاریس څخه د امریکا جاخ د خبريال نیکولاس پینات د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
متحده ایالات او لیدیز انډیوالان له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په سر د راپورته شوي تشنج د کمولو او له سره د مذاکراتو د پیل کولو هڅه کوي. خو دا وخت د فرانسې څو اتباع په ایران کې قید دي چې لامل یې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې کوششونه لستوند سره مخامخ شوی دی. فرانسوي سیلانی بنجامین برایر تر وسله په تهران کې په محبس کې پروت دی او فرانسا لګیا ده د خوشی کولو هڅې کوي. تیر کال په مای کې ایرانی چارواکو په تهران کې لوی ډرون الوتکې او یو کوچنی وین سره یو ځای ونیو چارواکو پر هغه باندې د جاسوسۍ او د ایران د موجوده سیاسي نظام په ضد د پروپاګند او تبلیغاتو تورونه لګولې دي، او که جرم په محکمه کې ثابت شي نو ممکن شي د اعدام سزا به ورته وورول شي. ایرانی چارواکو ګڼ شمېر نور لویدیز اتباه هم په داسې حال کې نیولې دي چې د لویدیز هیوادونو سره یې د اټومي پروګرام په سر لانجه او تشنج په فوق العاده توګه زیات شوی دی. د ایران د چارو د فرانسوي کارپوه او جغرافیه پوه برنارد هورکټ په وینا،
Le fait que ma collègue Fariba Delka est chercheuse en sciences politiques et est arrêtée à Téhéran depuis un an.
فکر کوم چې نیول شوی فرانسوي سیلانی قضیه په 2019 میلادي کال کې د ایرانی الاصله فرانسوي محقق مرمن فریبا عادلها له قضیه سره توپیر لري، او زما په عقیده له ایران سره به د هیواد د اټومي پروګرام یا جی سی پی او په اړه په مذاکراتو باندې کومه خاصه اغیزه ونه لري. په داسې حال کې چې فرانسا د جرمني، برېټانی او اروپایي اتحاد په ملتیا په دې هڅه کې دا چې متحده ایالات او ایران وهڅوي چې د 2015 کال د اټومي پروګرام په اړه لسره مذاکرات پیل کړي، د قائدانو ستونزې او نوې مشکل رامنځته کړي. متحده ایالات د نوموړي تړون نه په یو طرفه توګه 2013 میلادي کال کې ووتل، او په ایران باندې هغه اقتصادي بندیزونه لسره ولګول چې دغه تړون لوریا لدی کړي. ایران ژمنه کړې وه چې د خپل اټومي پروګرام لپاره خولو او د اټومي وسلو تیارول نه به ډډه کوي، خو ایران یو ځل بیا د خپل اټومي پروګرام د پراخولو او د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه ګړندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په وینا ایران غلطه لار نیولې ده، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د بلینکن احساسات منعکس کړل او ویل
د فرانسې
د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د سنا مجلس ته په خپله وینا کې ویل چې د ایران اټومي فعالیتونه د نوموړي په وینا د وینا د توافقنامې د غوښتنې برخلاف پراخه شوي، او هم د دې لپاره چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي په سعودي عربستان او عراق کې څو ځلې حملې وکړي. بنان لازمه ده چې تر ټولو لومړی د تشنج د کمولو هڅه وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې باخبرې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د فرانسې حکومت له نیول شوي سیلانی سره په منظمه توګه تماسونه جاري ساتلي دي، خو فرانسوي مقامات نه غواړي چې په ښکاره توګه په دې اړه تبصره وکړي، غواړي چې چوپه خوله پاتې شي. چیرونکي وایي چې د ایران مشران پخوا هم څو وارې له خارجي اتباعو نه د ارغملو په توګه استفاده کړې. ایرانی پروفیسر محمد رضا جلیلی چې د جنیو د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې درس ورکوي په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
La prise en otage des diplomates américains en 1979,
sorte d'acte fondateur. نیول ته په اشاره ویل چې د ارغملو نیول د ایران د اسلامي د ایران د موجوده حکومت د ډیپلوماسۍ لومړی عملو. د جلیلی په باور د ایران مشران اوس هم په دې فکر دي چې د لویدیځو هیوادونو نیول شوي قائدان به د مذاکرات لپاره د یوې ډیپلوماتیکي وسلې په توګه او هم به په خارج کې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصولو لپاره وکاروي. د جغرافیه پوه هورکټ په وینا، لویدیځ قدرتونه تل له ایران سره د ډیپلوماټیکی معاملاتو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم داسې نه لیدل کیږي چې فعلاً دی په واشنگټن او یا په تهران کې د عملی اقدام لپاره سیاسي اراده موجود وي. خو یو شمېر څارونکو په دې باور دي ممکن چې سکال د جون په میاشت کې په ایران کې د جمهوری ریاست انتخاباتو مخ کې لولیدو قدرتونو سره کوم مهم مذاکرات ونشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شباشنان. دا
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې لسګونو زره کسان د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته کیږي او په تیر میلادي کال کې کابو لس زره کسان له دغې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. په عین حال کې له افغانستان سره د نری رنځ د ناروغۍ د درملنې او وقایې په برخه کې په کابل کې د امریکا سفارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې د خپلو همکاریو موده د 15 کلونو لپاره وغځول. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ د نری رنځ یا توبرکلوز د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په 2000 کې په افغانستان کې 9800 کسان د نری رنځ ناروغۍ له امله مړه شوي چې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو له شمېرې څخه کابو 3 برابره زیاتوالی ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2000 کې د نری رنځ په ناروغۍ د 3000 کسانو د اخته کېدو اټکل کړی، خو ښاغلي مجرو وویل چې د کرونا وایرس وبا له امله په دغه کال کې دولتي او خصوصي روغتیايي مرکزونه د سباندې شپږ څلوېښت زره مثبتو پیښو په ثبتولو بریالي شوي دي. ښاغلي مجرو په 2020 کې له نری رنځ ناروغۍ سره د مبارزې پر پراختیا ټینګار وکړ او ویویل
نری رنځ ناروغانو دپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه راخو، او د هغې تر څنګ عامه پوهاوی په برخه کې موثر کارونه وسي، او د ټولنې او د مربوطه ادارو مرسته په دې برخه کې ځان سره ولرو تر څو نوی کال کې بیا 9900 افغانان د داسې یو ناروغۍ له کبله چې پام ورته په ټولنه کې متاسفانه ډیر کم خو مړینې کچه ډیر زیات دی بیا د لاسه ورنکو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نری رنځ په تازه ثبت شوو پیښو کې 50% ښځې او 21% له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شامل دي. همداشان دغه وزارت وایي چې د نری رنځ 80% ثبت شوې پیښې تنفسي دي، او دغه راز هر کال تر 2400 داسې پیښې هم ثبتېږي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. په کابل کې د امریکا سفارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو اداره چې د نری رنځ ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوی ملاتړ څخه ګڼل کیږي، نن له افغانستان سره د نری رنځ ناروغۍ د درملنې او وقایې په برخه کې د خپلو همکاریو موده د 15 کلونو لپاره وغځوله. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن په دې برخه کې د همکاریو د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل چې باید په ټول افغانستان کې د نری رنځ ناروغۍ د درملنې په برخه کې د پراخو او پر وخت خدماتو د وړاندې کولو په تړاو ډاډ رامنځته شي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه موږ له خپلو همکارانو او د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای مخ په وړاندې ځو تر څو نری رنځ په افغانستان او نړۍ کې له منځه لاړ شي. موږ له دې همکارۍ هرکلی کوو. موږ باور لرو چې د همکاریو دا تفاهم لیک به په افغانستان کې د نری رنځ د له منځه وړلو په برخه کې د یو نظارتي ځواب ویونکي او سو سکتوري چوکاټ د رامنځته کېدو لامل شي. ښاغلی ویلسن ټینګار وکړ چې تنفسي ناروغۍ او بېوزلي د نری رنځ ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مستقیمې اړیکې لري، او په دې برخه کې هم باید وقایوي پروګرامونه تطبیق شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مرستیال سوریا وویل تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره شپږ مرکزونه جوړ شوي چې ورسره په دې برخه کې خدماتو ته د لاسرسي کچه زیاته شوې ده. خو ښاغلی سوریا زیاته کړه
څه چې موږ کوو په خواشینۍ سره دا کافي نه دي. د نری رنځ د ناروغۍ پای ته رسول څو سکتوري متمرکز او نوښتګرو لارو ته اړتیا لري تر څو د ښځو په ګډون چې تر ټولو زیات له نری رنځ څخه اغېزمنې دي د دغې ناروغۍ ټولنیزو او اقتصادي عواملو ته رسیدنه وشي.
اغلی سوریا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا باید له نری رنځ ناروغۍ سره د مبارزې پروګرامونه اغیزمن نه کړي، بلکې دغه پروګرامونو ته باید په لومړی توبونو کې ځای ورکړل شي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل په افغانستان کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص لپاره 855 مرکزونه فعال دي چې پکې د نری رنځ د کابو 80% هغو پیښو درملنه کیږي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. موږ په دغه میاشت کې د عراقي کوردانو د حلبجه په خار باندې د کیمیاوي وسلو د حمله د درې دیرشمې کلیزې یادونه کوو. دغه حمله د صدام حسین د الانفال د جامع مبارزې یوه برخه وه چې د عراق په شمال کې ډېر خلک بې ځای کړل او ویې وژل. دغه مبارزه په 1980 کال کې پیل او په 1990 کال کې پای ته ورسېدله. د کوردانو خارګوټ یو کلی ویجاړ شلو، په لسګون زره کوردان لا درکه یا وژل شلو او صدام حسین په لسګونو زره کوردان په زور له خپل کور خلو نه وستل. دغه مبارزه نور واړه او د اسیریانو، شاباکانو، عراقي ترکمنانو، یزیدیانو، امندینانانو په شمول مذهبي ټولنې هم ډار کړل. د عراق حکومتي قواوو د 1980 کال د مارچ میاشت په نیمایي کې دوه ورځې د حلبجه ښار په توغندۍ وو او ناپام بمونو سره وشتلې وو. دغه حمله د هغو ودانۍ وو چې لا تر وسه په خپل ځای کړکۍ او دروازې ویجاړې کړلې او د دغه ښار 50,000 اوسېدونکي مجبور کړل چې په تاویل خانو او زیرزمینیو کې سرپناه واخلي. د حمله په دوهمه ورځ د مارچ میاشتې د 14 نیټې په ماښام د توپخانې ډزې ودرېدلې. عراقي هلیکاپټر او جنگي الوتکو د ماستر ګاز، د اصحابو د ایجنټ سربند، تابون او وی ایکس په شمول د کیمیاوي وسلو په ګولیو سره ښار وپاشه. د هوا په نسبت درانده کیمیاوي زهرجن مواد په ځمکه باندې خپاره شولو. د ماتو دروازو او کړکیو له چوکاټونو نه کورونو ته ننوتل. په هغه وخت کې خلک له ویرې نه کوټه پراته وو او انتظار یې ایسته چې جنگ به ودرېږي. دا په معاصر تاریخ کې لومړی ځل و چې یو حکومت په کیمیاوي وسلو سره په خپلو خلکو حمله کوي. په داسې حال کې چې په حلبجه باندې د زهرجنو کیمیاوي وسلو د غورځولو او استعمال په مستقیمه نتیجه کې تقریبا 50,000 ملکیان ووژل شول، تقریبا 10,000 نور ړاند شوي وو، بدرنګ شوي وو یا لاس او پښې غوڅ شوي وو، او په ورپسې لسیزو کې په زرګونو نور د روغتیا د ناوړو پیچلتیاو او د کمزوري کېدو له ناروغۍ نه مړه شوي دي. دوه کسانو چې د دغه جنایت ستر مسؤولو د خپلو اعمالو قیمت یې پرې کړه. صدام حسین چې د الانفال د مبارزې د ناوړه حملو امر ورکړی و، د بشریت په خلاف مجرم ګڼل شو او سزا یې غرغره کېدل شول. د هغه د تره زوی علي حسن عبدالمجید چې په کیمیاوي عالی شهرت لره د الانفال د مبارزې مشري کوله او حلبجه باندې د حمله کولو مسؤل و، د عراقي کوردانو په خلاف د عام قتل په جنایت تورن شوی و او اعدام کړل شو. په داسې حال کې د هغو کسانو سرنوشت چې د الانفال د مبارزې تحقیقات ورنه شوي دي او په حلبجه کې په زرګونو بېګناه خلک وژلي دي، باید نورو ته د خبرداري په حیث خدمت وکړي چې د دوی بېرحمانه پل تعقیب نه کړي او دا په سوریه کې د ساربن ګاز له استعمال نه څرګنده ده چې نړۍ د بل هر وخت نه د عام قتلونو او دسته جمعي تباهي وسلو په خلاف باید په څو ووسي.
تاسو د امریکا جغ سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.